لاس بچی شوی. سلامونه، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ایران وایي سږ کال له افغانستان څخه 300 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون ایراني رسنیو ته وویل چې د افغان لوري دښمن ول مخې هیله مند دی چې د کال تر پای به ایران خپل برخه ټولي اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستي کال د اوبو تړون شوی و چې له مخې کابل ژمنه کړې ده چې هر کال به ایران ته 800 میلیونه متره مکعبه اوبه ورکوي. خو په دې تړون کې دا هم ویل شوي دي چې د وچکالۍ په کلونو کې افغان لوری د ژمنه نه شي پوره کولی. کاظمي قومي ویلي دي چې پروسه شکل د کمال خان بند دروازو ترمیم او سیستان ته د اوبو د پریښودلو په پایله کې ایران ته سږ کال تر اوسه 300 میلیونه متره مکعبه اوبه رسیدلې دي. د ایران و چارواکي دا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر 1 لک زیات افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتي رات پرون په مشهد کې د حسیني هراتي ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ښاغلی شرافتي رات و نه ویل چې د غشمیري څرنګه ترلاسه کړی دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتنه نو تیر ریاکشن به د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیشه کې مرشل. تر دغه پیښې دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 3 لک بهرني وګړي له ایران ایستلې دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته هم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلام ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه په ځینو سیمو کې 150 سانتي ګریډو ته رسیږي. تر ډیره سن ایالت اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه ښوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، ازموینې یې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو اضافي پوځي مرستو اعلان وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د دې لپاره ده چې اوکراینی ځواکونه خارکیف ته نږدې د روسیې د برید مخه ونیسي. په دې مرسته کې توغندي د ټانک زد سیستمونه یو شمېر نوري وسلې او مهمات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ چک جمهوریت او مالدوویا ته سفر کوي. انټونی بلینکن به د چهارشنبه په ورځ د مالدوویا په پلازمینه کیشیناو کې د دغه هیواد له ولسمشر مایا ساندو، صدراعظم دورین راسین او یو شمېر نورو چارواکو سره تر کتنې وروسته د همدې ورځ په ماښام پراګ ته ولاړ شي. شاغلی بلینکن به په پلازمینه پراګ کې د چک جمهوریت له چارواکو سره وګوري او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې به د مې د دیرشمې په ماښام ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مالدوویا د سفر پر مهال له دغه هیواد سره د واشنگتن د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. اسرائیل ټینګار وکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات ملکی فلسطینیانو ته کوم خطر نه پېښوي. اسرائیل پرون وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ملګرو ملتو یو باصلاحیته محکمې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل څخه په دې شرط کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچ هانیکبنی د اسرائیل له بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای په یوه ګډه اعلامیه کې وویل اسرائیل داسې پوځي عملیات نه کوي، نه به یې وکړي چې په رفح کې د ژوند شرایط سختوي. اسرائیل روانه میلادي میاشت له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر افک شار کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفتر پرون د میانمار یا پخواني برما د شمال پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د نوي سپې پر عواقب سخت اندېښنه وشوه. دغه ادارې ویلي چې له داخین ایالت څخه د پوځ او یو قومي ډلې له خوا پر ملکي روهین ګیانو د تازه تاوتریخوالي ډارونکو او زورونکو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویان دی لیسټروسل پرون په جنوا کې ویل په روسي اونیو کې د تازه تاوتریخوالي د برخې په توګه د راخین ایالت بوتي داونګ شارګوټه سوزول شوی، هوایي حمله شوی، پر بي پر بی وسلی کلیوالو دز شوی لخلکو سرونه غوت شوی او په جبر لادره ک شوی دی. هغه په خپل خبرو کې ویل چې دا د ملکی روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو جوړون کې داوی دی. پر اخین کې دا تازه ناکراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې چې او دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د دغه هیواد پوځ دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه او دا د پوځي واکمنۍ خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوق پروګرام کې د ماشومانو د حقونو په اړه اورېدل شي، خو وړاندې بیا وروسته تر دې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا چې کورنۍ کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پخو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي، پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته، نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان ملګري دغه کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سی او فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځی کې دا چې د راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي، قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وکړي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب، که راسو له مسلکي اړخ نه دا راته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرامه ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د ده اساسي بشري حق دی، داسې دا باید آرامه ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول. امنیت تنها دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسکونه شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څخل کې چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخې پټي او بېرته وځي. نو دا کوم ځوان چې ده صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو تا باندې ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اولادونه کړي اولادونه هم لري هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاک وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو دا و دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپل و می ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدې هم خبرې غي چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټره ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ میلر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواب د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادری لحاظ باندې هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته، لازم تخنیکی په لاس ورنکه، مستقلانه وظایفو ته نه پرېښودل.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او داعش نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نه وو، دی پاکستان کې. دلته نه بده ته تل تاسو په بلونه دی دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا مولا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. کچاند چولکه د غورځېدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارل دی، خو اسرائیل په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و، مګر په دغه سي مړینې خپل رسمي خواشینی ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه وه.
چېرته عوارض یا راځي وه، غرونه وه، تپې وې، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه. نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د غریزو نه جګېږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګېږي، یعنی تصادم نه کېږي، او دغه د منځ تیاره چې ده دپاره کافي اندازه وخت ده، دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې دی یا ټکر کوي یا په هر علت بین سقوط کوي، چې دا خپله د سوال وړ دی. دا سوال وړ دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیری امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکې د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ تر څنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکې له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسي رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د آزادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او آزادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایعه ده او ډیر ضرب دا ضایعه جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلی دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت، یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیاتو ورکولو پرته او له څو میاشتني ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه یې پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي. ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومنګ دا خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیر دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلا د راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول چې پیسې ځانګړي کیږي. د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې یو ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې یو ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خپاره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 24.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې وه. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرۍ او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوحې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال له حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړ او چې دوی د دوحې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودي. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده. دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی ده چې طالبانو پس د دوحې تړون نه دغه نه درلودل نسترانه وړلې دغه دا یې درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بالاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیواله ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضي اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر تروریزم یا د تروریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغه خپل استراتیجی درلودل، خپل اهداف درلودل، او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېمه برخه په خپله د افغانانو ده، چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي. او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و، اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پیګم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکه دارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکه دارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبان زکول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک کې ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلی معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. هغه ڈی ریکگنائز شو، دا ریکگنائز شو، نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو، امریکا شو، دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ دعوی چې افغانستان کی سٹیٹ کو لیپس شي واڑی سر واشتر دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي. چې ٹیررزم مرکز شي او سٹیٹ نوی، نو مونږ به وایو چې او اس مسل کو افغانستان یا افغانستان دی. نو دس یو کسی جوړ کړه، اس طالبان حکومت ته امریکا هر ہفتے 40 ملین ڈالر کیش ورکړي. دا راز نه دی، پروپاګنڈا نه ده. دا ڈپلومټان وایي خبره خلک چې کوم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د پلیما باوری دوچ مایک بنی ہوئے چې 26 ملیون ڈالر کیش ویکلی وی اخلی او وایي چې جواز سدی چې د پیسې ورکي وای چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. انگریزی کوئی کن ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف ٹو سیٹ اے ٹیررسٹ ٹو کیچ اے ٹیررسٹ
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشه و کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر برای ما رساندن برای مردمی که به اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و فکری دوی که بخند نبود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم دهی دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې ناروې استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. اوسم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ ډي سي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغه سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لېږلې وي خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
سم را سوادی را کړی دی د کلمانو وادی ولا کتر سره کړی دی کتابچو وادی ولا کتر سره کړی سید نامردی را سره کړی د اخلاص نه در سره کړی حقیقت به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت تر سوال دی دا شخص زه سره کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور تر ما ځان ورته سوال دی د مکلی نه تاسو درځه زره کور کلی یو یو له سو نفر به موږ کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په خدمت باندې اخته شو دي یو له سو نفر اوس د موږ دفتر غوړي پروته دا زنه سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لمسه جما یا چې د وک حکومت ماته کلی نک جوړ کا جهاله په خاطر دی راته جوړ کا حکومت لمسه مکتب جوړ کا حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزلارم
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستاني نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپارل خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتې وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ 4 غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپې نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهراً برسیرن ټپونه یې لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده د لرین ګواره بده عین از کندوز برآمده صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ انسان لپاره د اسانۍ او ترڅنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه غوچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کېږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کېږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هره ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخت اموخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هېڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پونتون ماسیلونو ویلی دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خوینه لدی د سیلفی او انزور اخیستلو پر مهال ډیر خپ پوز او سټایل جوړوي او ماسیلونو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخری هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کال راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده، وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغې مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغې مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو اومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.
Oh, the yarani mangai palapu takavena Mast na zaneen, mast na zaneen, mast na zaneen.